خبرگزاری رویترز از قول نمایندگان طالبان خبر می‌دهد که گفتند فردا چهارشنبه نمایندگان طالبان در قطر بار دیگر با مقامات آمریکایی ملاقات می‌کنند. در این صحبت‌ها که دو روز دوام خواهد کرد، نمایندگان حکومت افغانستان سهم نخواهند داشت. کوشش‌ها جریان دارد که بازنگری رأی‌های انتخابات پارلمانی 300 محل در کابل امروز سه شنبه به پایان برسد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با تکمیل این پروسه نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی در کابل به اعلان آماده می شود. یک گروه دیگری از پناهجویان قبول نشده افغان در آلمان صبح زود امروز به کابل رسیدند. پروازی که 36 مهاجر رد شده افغان را از آلمان انتقال می داد ساعت 7 صبح به میدان هوایی کابل فرود آمد. از ماه دسامبر سال 2016 به این سو این 20مین اخراج گروهی پناهجویان افغان از آلمان می باشد. رهبران امریکا و هند بر علاوه کاهش کسر در تجارت میان دو کشور درباره افزایش همکاری در افغانستان نیز با هم گفتگو کردند. قصر سفید می گوید رئیس جمهور دونالد ترامپ در تماس تلفنی روز دوشنبه با صدر اعظم هند نریندرا مودی درباره کاهش کسر تبادل تجارتی میان دو کشور و افزایش همکاری آمریکا و هند در افغانستان گفتگو کردند. قرار است مشاور امنیت ملی آمریکا در ملاقات امروز خود با مقامات وزارت دفاع و استخبارات ترکیه تلاش کند تا برخی سوال‌ها درباره نیت‌های آمریکا در سوریه را توضیح دهد. دیدار جان بالتن از انقره همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه صورت می‌گیرد. یک عضو پارلمان ایران گفت که در سیاست خارجی این کشور مصارف وجود دارد که بسیاری از آنها غیر ضروری می‌باشند و می‌توانند ایرانی‌ها را در سرکای تهران به حالت رکود درآورند. در یک سخنرانی غیر مترقبه در آغاز کار اجندای پارلمان جلیل رحیمی جهان‌آبادی اظهار داشت مصارف گزافی که در اولویت قرار ندارند باید از بین برده شوند. و یک کشتی جنگی آمریکا به بندر رومانیا رسید. رسیدن این کشتی جنگی آمریکایی به بحیره ایسیا یک نمایش قدرت از سوی آمریکا در یک منطقه می باشد که روسیه آن را تحت نظارت جدی دارد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لا آزادی رادیو نه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو و منی. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خراغ لاست. ارګان های عدلی و قضایی، معارف، لوی سرنولی، پلیس، شاروالی کابل، پارلمان و برخی ادارات دیگر از جمله نهادهایند که به گفته دیدبان شفافیت افغانستان هنوز هم فساد گسترده در آنجاها وجود دارد. درنو اوریدونکو د افغانستان د شفافیت سربنسر د دغه راپور په دوام کې د نن ورځې خبرونه په ولسی جرګه کې فساد ته ځانګړی شوی او د شفافیت د سر بنسټ د راپور په اړه هم بحث لرو. تر دې وړاندې په ولسی جرګه ګڼ انتقادونه شوي، حتی د ولسی جرګه پر رئیس هم د څه باندې 15 میلیون افغانۍ د اختلاس تور ولګید او یو پخوانی وزیر هم د ولسی جرګه د وکیلانو ترمنځ د پټو معاملو او یو شمیر نومان وزیرانو ته د باور رایو د ورکولو لپاره د پیسو اخیستو په اړه ځینې حقایق افشا کړل. د نن ورځې په خبرونه کې ښاغلی شریف الله کاموال د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب، امتیازاتو او حقوقو د کمیسیون رئیس او ښاغلی عزت الله ادیب د شفافیت سربنسټ غړی له موږ سره مېلمانه دي او تاسو هم له موږ سره ملتیا وکړئ. به په پیل کې راځو ښاغلی ادیب ته. باید وایم چې ښاغلی ادیب یو له هغه کسانو څخه دی چې دغه راپور چې ما مخکې ورڅخه یادونه وکړه چمتو کړی دی، دغه سروې ډیزاین کړی ده او په دې اړه باندې کافی کار کړی دی. ښاغلی ادیب، ما ویل چې هغه څو ارګانونه یا اداره چې په دغه راپور کې تاسو را نکړلی وو، موږ هره اونۍ په دې باندې بحث وکړ او خبرونه مو ورته ځانګړې کړه. په دې برخه کې د عدلي او قضایي برخه وه چې د سترې محکمې په اړه مو درلودله، د پوهنې وزارت په اړه هم درلودله، د تیره اونۍ مو د کابل ښاروالۍ په اړه درلودله، او داسې به نور هم دوام وکړي. نن د ولسي جرګې ته یا د افغانستان پارلمان ته ځانګړې شوې ده. غواړم ستاسو د راپور په اړه باندې معلومات ورکړي چې دغه راپور په کومو برخو کې دی او څنګه مو دغه سروې ترتیب کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلر صاحب، ډېره زیاته مننه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او درنښت. پایل کې د ازادي راډیو مشرتابه او تاسو د دې مهمې برنامه په خاطر منندوی من کوم چې خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې او د شکایتونو د اورېدو په برخه کې مو یو ساعته پروګرام ډیزاین کړی. ډېر زیات مهمه ده، کاشکې هر رسنۍ په دې برخه باندې هم داسې ورته پروګرامونه ولري. د افغانستان روڼتیا چارو سازمان د 2001 کال نه د فساد ملي سروې پیل کړ ترڅو مشخص د فساد په اړه باندې په افغانستان کې د افغانانو له اندونو او د هغوی له تجربو خبر اوسي او له مسؤلینو سره شریک کړي. بله برخه، کوم ډول ستونزې دي د فساد په چوکاټ کې چې خلک ترې کړیږي؟ څه ډول فساد سره خلک مخ دي؟ او بل عمومي وضعیت، امنیت، اقتصاد، د خارجانو شتون، هغه موجودیت په هیواد کې، د فساد سره د مبارزې په برخه کې څه ډول اړیکه دلته شته؟ مثلا کله که موږ د ناامنۍ خبره کوو، د کومو لاملونو سره ناامنۍ اړیکه لري؟ د کومو لاملونو سره زموږ د صحت، د معرف او د تحصیلات عالی او داسې هر ډول عامه خدماتو په اړه چې خبره کوو د فساد سره نیغ اړیکه لري؟ ځکه فساد د چې د خدماتو د کیفیت په برخه کې یو خاص رول لري، یعنی د کیفیت د خرابوالي په برخه کې. ولیکه موږ غواړو چې د خدماتو کیفیت لوړ سي او خلکو ته لکه څنګه چې حق د پسمه توګه خدمات ارزه سي، نو دلته لومړی شی په دې هیواد کې بدبختانه چې موږ باید ورسره مبارزه وکړو هغه فساد ده. نو کله که موږ د فساد په اړه باندې خبرې کوو، دا باید ډیره واضح وي چې فساد یعنی څه شی. آیا فساد یوازې بد دی؟ آیا فساد یوازې چانه رشوت اخیستل؟ نه. که د فساد موضوع ته راسو، دوه ډوله مثلا تعریفولی شو. یو ډیر په عامیانه لهجه باندې هغه دا ده چې د قانون د مقررو او د اصول خلاف هر عمل هغه فساد ده. زه ورسره یو بل شی کله اضافه کوم، هغه دا ده چې د جامعې یا د یو هیواد هغه د کلتور او د فرهنګ خلاف چې کوم عمل ترسره کیږي هغه هم فساد ده. بل تعریف که موږ ورته لږ مشخصه اشاره وکړو، هغه دا ده چې دا د شفافیت سره اړخ لګوي. هغه دا ده چې بغیر د یو چا له موجودیت نه، بغیر د یو چا له شتون نه، بغیر د یو ناظر نه، د قانون په سمه توګه نه عملي کول دا فساد ده. یعنی فکر وکړه چې هیڅوک د بسر نه دی ولاړ او ته خدمات عرضه کوي، کله که بے کیفیت عرضه کوي، په دې معنی چې دا فساد کوي. دا عمومي هغه ټول اصلاحات دي چې باید خلک پرې پوه سي. کله که موږ مشخص راځو اداراتو ته، د دې راپور د موندنو په برخه کې څو ځینې سوالونه ډیر مهم دي. هغه دا د لومړی په هیواد کې په تخمینی ډول څومره بډې یا رشوت په کال کې ورکول کیږي؟ بل کوم اداراتو کې ډیر رشوت اخیستل کیږي؟ مثلا خلک رجوع کوي اداراتو ته، هغلته څومره له خلکو نه بډې غوښتل کیږي؟ هغوی مجبوریږي چې باید رشوت ورکړي. بل مهمه خبر، تجربې د خلکو او د خلکو اندونه. خلک څه فکر لري چې کوم اداره ډیر مفسد دي؟ اولی مفسد دي، دوم د خلکو تجربې کله چې دوی یا د دوی د فامیل اعضا ځینو اداراتو ته مراجعه کړې ده، د هغوی تجربې څه وایي چې کوم ادارات کې دوی نه ډیره بټه وختل شوی دی. دا هغه کلیدی پوښتنه دي چې موږ په سروي کې راغلي دي. بل کله چې موږ مشخص دي ادارات خبره کوو، له دوه اړخونو نه ادارات ته کتل شوی دی، یو د خلکو اندونه او بل د خلکو تجربه. کله چې موږ د سروي یا د ریپورت هغه ډاټا تحلیل ولا په ډاټا کې ورتهوالی دی اندونه او د تجربه په منځ کې کاملا یو ډول ده. هغه ادارې چې خلکو مفسدی ګڼلې دي، یعنی د اندونو او جدید نظریاتو پر اساس باندې، او هغه چې ترته تجربه شوی دي، دواړه یو ډول ډیر مفسدی ادارې او کمې مفسدی ادارې دا په دې برخه کې راغلي دي. دومه موضوع چې باید خلک په پوه شي، هغه دا ده مونږ د کوم ډول فساد خبره کوو او د کومې د فساد د کومې سطحې په اړه باندې خبره کوو. مثلا که سروی ته راسو، سروی د خلکو د اړیکو او د خلکو د حکومت ترمن چې کومې اړیکې دي په دغه سطح باندې ده، یعنی په هغه لوړه سطح باندې نه ده. کله که مونږ د یو ادارې خبره کوو چې هغه اداره ډیره مفسده ده یا کومه اداره کمه مفسده ده، دا کمه مفسده اداره د خلکو د تجربو پر اساس باندې او د خلکو د نظریاتو پر اساس باندې، ولې که هغه فقط د فساد دپاره نوره وچړل سي، یعنی راسو هغه په ستراتیژیکه برخه کې وچړل سي، هغه ته د پلان جوړونې، د پلان د تطبیق، د قوانینو د تطبیق، د قوانینو د خپلواکۍ، د ادارې د خپلواکۍ، د ادارې د خدماتو د کیفیت په اړه باندې، د سیستمونو ارزې برخه وچړل سي، او یا هغه بشري فاکتورونه وچړل سي، نو هغه وخت کې مونږ ته بیا معلومیږي چې هر اړخیز څېړنه وسي، مونږ ته بیا معلومیږي چې دلته فساد په کومه کچه باندې ده، چې هغه زموږ د سروې برخه نه ده، هغه د سروې نه د باندې ده. خدای دې وکړي چې په آینده کې مونږ منابع ولرو چې په دې برخه باندې کار وکړو. کله که مونږ راځو اداراتو ته، مشخص د ډیری اداراتو په اړه باندې د خلکو نظریاتو، تاسو مشخص نمونه واخیستل. په افغانستان کې ډیری نهادونه دي، معتبر نهادونه، چې هغوی د افغانستان د سیستم او د اداراتو په اړه باندې خپل راپورونه نشروي. یو زموږ اداره ده، مثلا د شفافیت نړیوال سازمان ده، یا مثلا انټیګریټی اکشن ده، یا سیګار ده، یا میک ده، یا دغسې ډیری نور، مثلا د یوناوا ریپورت ده، ډیر مهم د میډیا رسنیو راپورونه دي، او د خلکو شکایات دي. که دا ټول موږ سره راوڅېړو، دا سره راټول کړو، لومړی پوښتنه دا ده چې ولې دې ته اهمیت نه ورکول کیږي. که چېرته موږ په رښتینې توګه غواړو چې د فساد سره مبارزه وکړو، او د خپل هوډ کې ژمن یو، او د خپل ملي ارادې ته ژمن یو، ولې نه دې دلیدل کیږي؟ مثلا یو اداري راپور به دا برت کو چې دا خراب ده، خو دلته متعدد ادارې دي چې هغوی رپورټ راځي چې دلته فساد شته. دلته د خلکو شکایت چیرته ځي؟ ولې د خلکو شکایت جدي نه نیول کیږي؟ اولې هغوی د ډاټا په حیث باندې په تصمیم نیونه کې د هغې نه استفاده نه کیږي. دا یو ډیر لویه خلا او ضعف ده د حکومت چې په دې برخه د نادیدل دل کیږي. لومړی هغه قدم دا ده چې د شکایاتو د راټولولو، د شکایاتو د اوریدلو، د هغوی د تحلیل او د هغوی پر اساس باندې د تصمیم نیونې کوم هم سیستم نشته، او داسې مسلکي کسان نشته چې هغه په سمه توګه باندې مدیریت کړي. مثلا د یو افغان په حیث باندې زه جدي، او داسې ډیری خلک، یعنی ملت هم په دې باندې حیران ده چې که د هغوی حق تلف کیږي چیرته لاړ شي؟ دا یو جدي سوال ده، چیرته باید لاړ شي؟ آیا موږ داسې کومه مرجع لرو؟ دویم که ځینې مرجع سته، څومره خپلواکي دي؟ څومره هلته روڼتیا سته؟ څومره شفافیت سته؟ پروسې څومره خپلواکي دي او پروسې څومره تطبیقیږي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې سیستم ته راجع کیږي. مشخص نن ورځ د پارلمان په اړه باندې موږ غږیږو، د ملت د کور په اړه باندې غږیږو، یعنی جدي کله د یو افغان په صفت باندې زه کله په دې نظر یم چې که چېرته موږ په هیواد کې یو خپلواک، او یا په اصطلاح په رښتونې معنا استازولي ولرو، د ملت کور ولرو، نه میډیا ته ضرورت پاتې کیږي، نه جامعه مدني ته ضرورت پاتې کیږي، نه ځوانانو ته ضرورت پاتې کیږي، بلکې همدغه خلک د رښتونې استازو په حیث باندې د حکومت له هرې برخې نه په سمه توګه باندې نظارت کولای سي، او په سمه توګه باندې خدمات عرضه کولای سي. ولې بدبختانه زموږ په هیواد کې برعکس ده. زه د سروې د زموږ د رپورټ نه لږ د باندې دې موضوع ته اشاره وکړم. دا موضوع ریښې ډېرې لرې دي په بل ځای کې دي. اصلا موږ که کله د ملت د کور خبره کوو، د ملت کور ته یو څوک په کومه لار راځي، دا ډېره مهمه ده. مثلا راځي وګورو، نن زمونږ ټاکنیز کمیسیونونه څومره تخنیکی دی، څومره خپلواک دی او څومره د خپل قانون په سمه توګه عملي کړی د مونږ او تاسو ټول جنجال نه وینو. ما یو څو ورځې مخکې د تیرو انتخاباتو فقط هغه د ډاټا یا د ارقامو د مدیریت په برخه باندې خبرې وکړلې، چې همدغه زما مسلک د زه د یو دې برخې کوچنی شاګرد په حیث باندې، یعنې هغه هلته دومره خلا ده که زه هلته مسؤول اوسېږم تور سپین سپین تورولی سم، هیڅوک یې نه شراب څه پیدا کولی. بل مونږ کله که په داسې لویو دستګاهو کمیسیونونو کې د خپلواکۍ خبره کوو، نو خپلواکۍ باید تعریف سي، دا ډېره واضح باید تعریف سي. راځي مونږ په هیواد کې ډېری خپلواک کمیسیونونه لرو، کوم رښتونی توګه باندې خپلواک دي؟ هیڅ یو نه. دویم موضوع دا ده که مونږ رښتیا د فساد سره د مبارزې په برخه کې ژمن یو، ولې له روڼتیا او شفافیت او ولې د اداراتو له خپلواکۍ ډارېږو؟ راځئ تاسو د مثال په ډول دغه د حکومت دوه مشرانو ته ووایئ چې مونږ غواړو د عدلي او قضایي برخه خپلواکه سي، هیڅ د حکومت په کنټرول کې نه وي، باور وکړئ دوی باندې به دا داسې لکه د تندر غږ داسې به په لګېږي، ځکه دوی خپله ډارېږي چې سبا به دوی همدغو ادارات به دوی به راکش کوي چې تاسو راسئ تاسو ستونزې لرئ. ملت خو لاڅه کوي
یک موضوعی که د مورد می گزارش هست، در برنامه های گذشته هم می داشتیم که گزارش شما بر اساس یک سروی شما بر اساس پرسشنامه های کتبی صورت گرفته و این پرسشنامه های کتبی بالای مردم در 114 ولسوالی به بیش از 8000 نفر سپرده شده و اونا یعنی به شکل سروی صورت گرفت و اونا پاسخ دادن و در جریان پاسخ ها به این نتیجه رسیدیم که امی اداراتی که من قبلا نام گرفتم در جمع اداراتی است که در صدر فساد قرار دارن. اما جوابایی که مردم داشتن به صورت خصوصی در مورد پارلمان افغانستان یا در مورد ولسی جرگه، اونا در کدام بخش ها گفتن که فساد وجود داره؟ یعنی پرسشی که شما از اونا دریافت کردین و مردم بیشتر از او شاکی هستن دقیقا کدام بخش ها بود؟
تلوست من زمان سروی تقریبا پیو سلو سلوخت و سوالوی که مترسر اکلا طولو پر طولو ولیتونو که لکه ما مخی اشاره وکلا منگ سروی معلوماتی سروی ده او پا دیه که مشخص دیوی داری پارا بندی خبری نکو چه وی داره مشخص دیاغوی دی فساد و دی فساد دی دولونو دی افراد و دی اشخاصو او حقال تزین اغا کیسونه پکې وکتل سي. په دې برخه باندې مونږ ډیټیلز ته نه ځو، یوازې یو معلوماتي سروې د ترسو د فساد په اړه باندې عمومي تصویر د هیواد وړاندې کی. نور مثلا د عدلي او قضایي برخه باندې مونږ مشخص راپورونه لرو چې د عدلي او قضایي نهادونو سره له نږدې کار کوو ترسو هغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړو. مثلا مادینو برخه باندې کار کوو، سیاحت امنیت باندې کار کوو، مکتبونو باندې کار کوو، په امنیتی برخه باندې کار کوو، داسې په ډیری برخه باندې کار کوو. پارلمان باندې تر اوسه موږ مشخص کوم تحقیق نه لرو، ولې دا برخه جدي تحقیق او څېړنو ته رښتیا اړتیا لري. زه ځینې مثالونه وایم. مثلا کله که موږ راځو د پارلمان وظایف ګورو چې د هغوی هغه رښتونې وظایف څه شی دي، او په مقابل کې ورځني راپورونه ګورو، دلته ډېری زیات تفاوت موجود ده. مثلا که یوه برخه اطلاعات ته د لاسرسي برخه وګورو، هر اداره په هیواد کې دې ته مسؤلیت لري. په دې برخه کې زمونږ او د اطلاعات لاسرسي د نظارت د کمیسیون د راپور پر اساس باندې ډېره کمه فیصدي پارلمان او د ریاست جمهوري ادارې کمې نمرې وړې وي. یعنی په دې معنا چې دلته د اطلاعات لاسرسي برخه ډېره ضعیفه ده. بل هر ورځ زمون مثلا دغه اداره یو قوي نظارت ته ضرورت لري. مثلا که د حاضری برخه و چېړو، د دوی د داخلي تجلعمل پر اساس باندې څو ورځو یا مثلا یوه هفته، ما دقیق ما نه ویر ده، زه باید وګورم، بخښنه غواړم په دې اړه. یو څوک غیر حاضر کیږي بغیر له رخصتي نه، هغه ته معاش قطه کیږي، حتی د رسنیو نه اعلانیږي. ولې موږ وینو چې زموږ ډیری وکیل صاحبان او ډیری استازي هغه په سیاسي معاملو کې او هغه په سیاسي حتی کمپاینونو کې او په خارج کې او په دې مسایلو کې مصروف وي او دلته حاضري صفر وي او بیا د حاضري لپاره روسته ورته یو څوک امضا کوي تر دې حده پورې ته زمونږ حاضري نه مدیریت کېږي او مدیریت تر دې سره پورې ضعیف ده او هغلته راپورونه نه نشریږي. مثلا مونږ کله که د حاضري خبره کوو ولې هره ورځ حاضري نه نشریږي؟ زه خبر شوم چې په دې اوس ورځو کې یو پی ډي اف فایل نشروي. کله که دغه حاضري پسې ټریک کوې ستونزه ګورې. مثلا هلته وخت ولې فنګر پرنټ مثلا نشته؟ کېدای شي د نوې ودانۍ کې وي او خدای دې وکړي چې واوسیږي. بله مهمه موضوع یو موضوع د قانون جوړونه ده. زمونږ یو مقننه قوه مونږ لرو. راځئ وګورو چې په تیر کال کې یا په تیرې دورې کې زمونږ د ملت کور په خپله باندې په خپله کومه نواوري یې کړې ده چې یو قانون یې لیکلی وي، قانون یې پاس کړی وي او دغه تطبیق باندې نظارت کړی وي؟
د دې ځواب به ښاغلي کمول ته راوګرځو، بیرته به تاسو ته هم راشو. ښاغلي کمول، خبرونې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې وویل، د شفافیت سر بنسټ یو راپور چمتو کړ چې په دې راپور کې ځینې هغه ادارو نوم واخیسته د دوی د سروې پر اساس باندې چې دوی له نورو ادارو نه ډېر زیات په فساد کې کړول، چې په یو له هغې څخه ولسی جرګه یا هم په عمومي توګه پارلمان ته ګوته نیول شوې ده. تاسو د دغه راپور په اړه باندې که څه هم ولسی جرګې غبرګون ښودلی دی او دا یې رد کړې ده، تاسو څه وایئ په یو له هغه کسانو څخه چې مسؤول استی د یو له کمیسیونونو څخه، او تاسو د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب، امتیازاتو او حقوقو د کمیسیون د رئیس په توګه باندې ستاسو غبرګون څه دی؟
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته سلامونه. تاسو ته هم راپور پر اداره مختلف برنامه لري غواړي چې په بخش کې خپل سروې وکړي، او هغه سروې د نگانه چې صحیح وي او غلط وي دوی نشر کړي. متاسفانه چې تر اوسه پورې زیاتره دغه اداره یا بعض نور ادارو خپل پارلمان کې هغه اعتراضات شوي دي او په دارالانشا او په نورو مسایلو باندې په وکیلانو باندې دغسې اعتراضات شوي دي چې وکیلان فساد کې لاس لري. نو موږ تاسو ګورو چې دا ټول د افغانستان سیستم تر اوسه پورې تکمیل نه دی. وغوښته چې سیستم موجود وي، سیستم غلطي نه کوي. دغه چې موږ ټول قلمي کارونه دي او قلمي کارونه کې خامخا په اداراتو کې په دې کې فساد رامنځته کېږي، او کله سیستم وي نو سیستم تولیږي او سیستم کې څوک فساد به نه شي کولی. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان ټول ادارات دغه مشکلات لري، تکمیل نه دی. بیا پارلمان او پارلمان د خبرو ځای نه دی، اجرایي وسایل نه لري. نو زه چې ګورم تقریبا دا ټول افغانستان څلور دېرش ولایتونو وکیلان چې راځي دا مختلف فکرونه مختلف ادرسونو باندې راځي. نو په دې کې دا سل په سلو کې نشي کولی سړی ووایي چې دا پاک دی، ځکه دا واقعي خلک دي او دا واقعیت دوی فساد نه کوي. موږ شل فیصده زموږ د نظره چې ګورو دغه مشکلات ستونزه شته چې هغه عادت وي د خلکو، هغه وکیلان دي هغه عام خلک دي.
نو یو فکر کوي چې دا شل فیصد د دې لامل ګرځېدلی دی چې پارلمان یا ولسی جرګه د دغه اداراتو په سر کې راشي چې فساد کوي؟
شل فیصد ډېر کم نه دی. فساد شته نه دی. سړی وایي چې پارلمان کې داسې یو کارونه دي او داسې دي چې فساد پکې کېږي یا د خلکو کار باطل کېږي، یو داسې دی چې اعتراض دی چې هغوی غواړي چې وایي چې وکیل فساد کې داخل دی. مالته موږ خو داسې شی نه لرو چې وکیل فساد کړته وي یا مستند او شی ثبوت خو باید وي. یو وکیل د یو ملک نماینده دی او دغلته بیا دا قانون دا وظایف او دا مسؤلیت ورکړ په هغه موقع په حساب باندې، ځکه دا یو اداره د ملت په سر باندې ده، د یو ولایت ځکه هغوی رایې ورکړي. دلته داسې مستند شی تر اوسه پورې ما ته رانغی چې دغه مستند دغه ځای کې د پیسې چاته ورکړ په یو کار باندې، په یو موضوع باندې یا دلته فساد شوی دی په داسې خریداري او په نورو مسایلو کې. دغه د وکیلانو کار هم نه وي. وکیلانو دغه دی چې د وزیر ځای قانون او دغه مسایل دي. نو په دې کې فساد نشته دی. سړی ووایي چې فساد دغه ځای کې پیسې تېرې شوي او دا کار داسې شوی دی.
خو د خلکو او حتی د ځینو چارواکو څرګندونې له هغو څرګندونو سره چې تاسو یې لرې په مکمله توګه توپیر لري. تاسو وویلې چې مثلا داسې موارد نشته چې موږ ورته ووایو چې مثلا هغلته وکیلان به فساد وکړي یا هم. خو تازه پیښه که تاسو د څو وخت مخکې کې ته وګورئ، د لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلې، د ولسی جرګې رئیس په نږدې 5.5 میلیون افغانیو په اختلاس باندې تورن شو. دا موضوع ومنل شو، دا موضوع حتی په دې باندې هم را وګرځېده چې دا باید پیسې بیرته دوی ورکړي. دا یوه موضوع. بله موضوع، ښاغلی جهانی د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر د په عمومي توګه باندې دغه موضوع افشا کړله، د وزیرانو په استهزاء باندې دا خپل یو پلمه ګرځول کیږي چې پیسې واخیستل شي، وزیران استهزاء کیږي، هغلته که پیسې ورکړلې او په کافي توګه دوی کولای شول چې هغه د خلکو باور د وکیلانو باور یې ترلاسه کړي، دوی به پاتې کړه پیسې دونه کړي، هغه په صحیح ډول باندې د کمپاین هلته ونه شو کولای، نو دا کار به پاتې وي. نومان وزیران چې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې دوی باور رایه واخلي، په دې کې هم شکایتونه دي چې دوی پیسې اخلي. دوی حتی موږ ته په خپله وکیلانو باندې دا موضوع ویلې دي چې حتی په تشناب کې دوی پیسې یو بل تور کیږي. دا واضح خبره ده، دا په کراتو باندې خپل وکیلانو ته غیدا کړی ده. نو څنګه موږ ویلی شو چې دلته د فساد موضوع نشته په وکیلانو
کې؟ فساد دوامدار هلته موجود وي، چې مثلا هغه داده چې روزمره په یو مسایلو کې دوی فساد لري. یو داده چې یو دله راځي کمپیر ته د وکیلانو او د وزیرانو په رایه ورکول کې دغه وخت کې دلته وایي فساد کېږي په دغه ټیم کې، صحیح دی؟ چې هغوی د پیسو په حساب باندې رایه ورکوي. نو ماته وایي دلته اوس موږ شل پیسه ده، دغه شک کې په دې راځو ځکه چې هغه مستند نه لرو. ایا هغه شخص چې ګورو چې کومه پیسې اخلي تنه او وزیر ورته راځي او کمپاین کوي او هغوی سره کوم پټه معامله دوی کوي، اوس جهاني سره پیسې ورکړې وي چې دا خبره وکړه؟ نه یې ورکړې، بیا وروسته وکړه چې مثال ما نه غوښتل شوی وي، اما هغه سره ول نه ویل کېدي. صحیح دی، دلته مثال دا چې رئیس مجلس هغه شنه چې مثال چې خریداري او شنه شوي دي، هغه د دې د کور دپاره او تیږې او خریداري شوی بل تېر شوی دی، نو رئیس مجلس په دې کې څه فساد وکړ؟ رئیس مجلس سره خبره هم نه ده. په ځان په دې چې ما د کور دپاره راغلي دا پیسې پت ورنه کړي زه به یې ورکوم. نو په دې وجه چې دوی خپله کوم معامله نه ده کړې چې وتوي چې د پیسې ترانسو دلته فساد موجود دی، هغه د اداره لاندې خریداري شوې ده او هغه مثال عادت ټاکل شوی ده او دا تیږي وړل شوی ده د کور ته دغه پیسې تېرې شوي دي چې هغه مخکېنی هغه معلوم شو چې د امنیت مسؤول او هغه تللی دی. دلته ادا مجبوریت نه رئیس په ځان ومنله. نو داسې نه ده چې موږ وایو چې رئیس خپله دلته پیسې اخلي او دغلته روزمره دا کار په فساد باندې
کوي. وکیلان هم دا کار نه کوي؟
تر اوسه ماته وایي چې نه هغه سړی څه وایي چې پلان کې کوي لیدلی مې نه وي او چا سره یې په څه کړي داسې شی پکې ما تر اوسه نه لیدلی چې ویم چې پلان کې د پلان کې نه پیسې اوس په دغه کار یې واخیستې. نفر به راځي ورته وایي چې ما ګمرک کې مقرر کړه، هغه به مثال د دوی پټه معامله کور کې کړي، نو دا نه شو چې ټوله شورا کې دلته فساد وشو، هغه به مقرر کړي مثال هغه ته پیسې رالیږي، هغلته اوس فساد دی اداره کې فساد وشو. دلته تر اوسه پورې داسې مستند صحیح دی اعتراضات شته دی، ځکه پارلمان د خبرو ځای دی، یو بل باندې باید اعتراض وکړي او دغه اعتراض ګټه رسي ټول ته. نو دا تر اوسه پورې مستند داسې منل ده چې واقعا سره دلته فساد روان.
ستاسو په نظر په ولسي جرګه کې خپل دا د فساد انتقادونه چې دي، د دې فساد تعریف څه دی؟ یعنی تاسو یوازې د پیسو راکړه ورکړه وایي چې دا
موضوع نشته،
اما اتلسګونه موارد چې د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې لخوا ویل شوي وو، اتلسګونه موارد ته چې هغې کې رشوت او اختلاس او د اسنادو سرقت او په هغې کې د دندې څخه ناوړه ګټه اخیستنه وه، په هغې کې د اسنادو جعل او په هغې کې د حقیقت پټول او ډېر داسې موضوعات، یعنی اتلس موضوعات دي چې دا باید په فساد کې شاملېږي. نو یوازې د پیسو خبره نه ده، لدندې څخه ناوړه ګټه اخیستنه، د ځمکو په غصب کې د وکیلانو نوم دی، دا خو مستند دی؟ یعنی تاسو دا هم وایي چې دا مستند دی؟ ما ورته
نشته مستند به ته خبره کوم. هر کومه چې ځمکې نه ولیکم وکیل صاحب هغه نو زیاتره چې راغوت کده مونږه ځپ ته شروع کړي پوری کمیشن ته مونږه هغه خپل یو اسناد را مخکړه چې دا اسناد د حکومت دغه در سره دی فرمان وسري بل مسایل وسري کنه نو کاغو قانوني لارې ته کړی دا صحیح ده ځمکه الته نیولې ده هغه چې اسناد وګوري هلته اسناد لري موجود لري. اوس اول زه خپله وتم داسې یو سړی راغی دا موضوع اوس په ستاسو د ازادي راډیو نه نشر شوه، زه مایران پاتې شووال دی په شاشید کې واده څه وشوه زمان تدی مثلا سکرٹر دا کوئی خپل تو داخل کوم پیج د مخال د معاون شورا ما پس دفتر تر اوس بیا رتوی چې داخل کو نن مکل تنول شوی دا په شاشه کې او د جمعه ته پجول شو د زده نو د بدر رازی نه ولې ما لکان ولې چې تاسو لاته پختنه کو دکې چې دا کا اکته کنه کا اکیوز به بدر رازی ته کله چې دوی ورځي دوی سره دازي کې درځو دا خار ټول په دازو اخر خوشبختانه چې دا سوق کې نه خوږي یو کارمند ادي دوی هغه قصدي ودی خلق ما پسر آل پولیس اوزی والا دوی رادیو آزادی خبر دست نشر کن چه کاموال خلق دل ترال او غصب بکو او دل تا کاموال بلدنگ جوڑو چه چانم بکو تو خود طرف تا بیوخی ورطا چه ما دا شخص نکو دا غا دا دولت تا بکو دروس پور پر یوٹیوب که دا غا موضوع چلیگی دا کلیپ چلیگی اول دل تا پاسادو شکال تا پاسد شو لاړ شي وګوري چې کابل کله کرسب کړی نو بیرته زما په نوم باندې تپل شوی دی او د دې لپاره چې زه د غریب بیچاره سړي خاطر نفر ولګي چې دا ځای وګوري چې دا حق دی او دا اوسه پرم د سړي حق دی معلوم د کواله شرعي درې باقي فصل لري
ډېره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ ته راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو الله مو مل
رادیو آزادي